Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې له د سهار او بجې شوې د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول. دا د صفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو د سهارنۍ خبری مجلې ته د سید قادر جلالوف په تخنیکی ملتیا خرغلاست وایم. نن چهارشنبه ده، د میزان 11 د اکتوبر 3. په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د کورونا چارو وزارت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې له کاندیدانو غواړي چې له امنیتي ځواکونو پرته دي له رپورټو سیمو ته انتخاباتي کمپاینونو لپاره نزی. د فرانسې دفاع وزیر فلورنس پارلی وایي د ایران د لرې واټن ویشتونکي توغندي د منځني ختیځ امنیت ته یو لوی ګواښ دی. دا مهمې موضوعګانې دي. نور مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې خبرونه. د خبرونو سرټکی ورسره له هغه چې په ننګرهار کې پرون د یو انتخاباتي کمپاین پر مهال ځان مرګی برید شو. چارواکو له کاندیدانو غوښتي چې د انتخاباتي غونډو له جوړېدو اته څلوېښت ساعته مخکې د ولایت او امنیتي ادارو ته خبر ورکړي څو امنیت یې ونیول شي. یوې نړیوالې رسنۍ راپور ورکړی چې د پاکستان جماعت علما اسلام د ډلې مشر مولانا سمیع الحق له چین غوښتي چې د سولې خبرو ته د افغان طالبانو په چمتو کولو کې ستر رول ولوبوي. او د پاکستان او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په واشنگتن کې لیدلی. پوره خبرونه. په ننګرهار کې چارواکو د ولسي جرګې له کاندیدانو او د دوی له کمپاینرانو غوښتي چې د انتخاباتي غونډو له جوړېدو اته څلوېښت ساعته مخکې دي ولایت او امنیتي ادارو ته خبر ورکړي څو په ولسي غونډو کې د ناوړه پیښو د مخنیوي اقدام وشي. د ننګرهار والي حیات الله حیات دا خبره وروسته له هغه په یوه اعلامیه کې کړي چې د دې ولایت د کامې په نسبتا امن ولسوالۍ کې د سې شنبې په ورځ د ولسي جرګې د یو کاندید پر غونډه برید لږ تر لږه 14 کسان ووژل او 24 نورې ټپیان کړل. د ننګرهار د والي ویاند اتولاخ خوګیانی بیا پرون ماخام ازادي راډیو ته وویل چې د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه نه دی. ښاغلی خوګیانی هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د والی غوښتنه تکرار کړه.
ټولو کمپاینرانو یا نورو مراسمو ترسره کوونکو څخه چې هغوی هلته محفل جوړوي، غونډې نیسي یا سولیز لارجنونه کوي، زموږ غوښتنه ورڅخه دا ده چې دوی اته څلوېښت ساعته وړاندې امنیتي مسؤولینو یا ولایتي ادارې ته په رسمي ډول خبر ورکړي تر څو د دوی خوندي امنیت ونیول شي چې له امله د پیښو د مخنیوي هڅه وشي.
اخوا ملګرو ملتونو د ننګرهار د سې شنبې د ورځې برید په ولسي خلکو برید بللی او په کلکو ټکو یې غندلی دی. ملګري ملتونه وایي له هغې ورځې چې د ولسي جرګې انتخاباتي مبارزې په رسمي توګه پیل شوي، د ننګرهار پر پروني برید سربیره د افغانستان په څو نورو سیمو کې یو کاندید وژل شوی، د یو بل کاندید درې ساتونکي وژل شوي او د یو بل کاندید په استازي او زوی ډزې شوي دي. یوې نړیوالې رسنۍ راپور ورکړی چې د پاکستان د جماعت علما اسلام د ډلې مشر مولانا سمیع الحق له چین غوښتي چې د سولې خبرو ته د افغان طالبانو په چمتو کولو کې ستر رول ولوبوي. د پاکستاني ملا په وروستیو کې له بلومبرګ خپرونې سره په یو مرکه کې ویلي په سیمه کې د چین رول د امریکا په نسبت ډیر د پاملرنې وړ دی. د بلومبرګ د راپور له مخې مولانا سمیع الحق چې د طالبانو د پلار په نوم پیژندل کیږي او دا مهال له دې ډلې سره ډیرې نږدې اړیکې لري، له طالبانو سره په خبرو کې چین د منځګړیتوب لپاره غوره بدیل بللی. بلومبرګ خپرونې ویلي چین د افغانستان د بې ثباتۍ په اړه اندېښمن دی او غواړي چې د دې هیواد د کړکېچ په هواري کې منځګړیتوب وکړي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي د 2013 کال د پیل راهیسې تر اوسه 6,400 افغانان له ایران او پاکستان خپل هیواد ته ستن شوي. په هغه راپور کې چې پرون د کډوالۍ د نړیوال سازمان لخوا خپور شو، راغلي د دې افغان کډوالو ګڼ شمېرې په ایران کې د اقتصادي بحران له کبله خپل هیواد ته ستن شوي او شمېرې 15,800 تنه ښودل شوی. د کډوالۍ نړیوال سازمان له ایران خپل هیواد ته د یو شمېر ستنو شویو افغانانو سره له خبرو وروسته ویلي د کار نشتوالي، د ایراني پول واحد د ارزښت کمیدو او پر ایران د ایران امریکا د بندیزونو اندېښنو دوی افغانستان ته په ستنېدو مجبور کړل. د پاکستان او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو پرون سه‌شنبه په واشنگتن کې ولیدل. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ اداره په پاکستان کې د عمران خان له حکومت څخه غواړي چې پر افغان طالبانو د دغه هیواد اغیز ته پام دی د ډیرلې پر ضد خپل خاوره کې جدي اقدامات وکړي. د امریکا د بارونی چارو وزیر مایک پومپیو د سه شمې پورس په واشنگتن کې خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشي ته هرکلی ویلی. د راپورونو له مخې قریشي د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن سره هم کتلي، خو تر اوسه د دې لیدنو جزئیات نه دي په ډاګه شوي. ټاکل شوی د پاکستان د بارونی چارو وزیر نن د امریکا د کانګرس د یو شمېر غړیو سره وګوري چې د افغانستان په اړه بحثونه به په لیدنو کې شامل وي. د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ د پیل رئیس د امریکا متحده ایالات له پاکستان سره ښې اړیکې نه لري او په دې هیواد سره په وروستیو کې 300 میلیون ډالره مرسته هم لغوه کړې ده. د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویکو وایي هیواد د سوریې حکومت ته د توغندیو S-300 دفاعي سیستم انتقال پای ته رسولی. سرګی شویکو د سې شمې په ورځ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وویل دا سیستم به په سوریه کې د روسیې د ځواکونو خوندیتوب زیات کړي. وایي موږ د S-300 دفاعي سیستم انتقال بشپړ کړی. په دې بسته کې نه 40 وسیلې شاملې دي. په دې کې لیزري او د رادیوي امواجو روښانه کوونکي دستګاوې، د دفاعي سیستم لومړیتوب ټاکونکي، د وسایطو کنټرولونکي او 4 راکټ توغونکي دستګاوې دي. د روسیې د دفاع وزیر په وینا سوریې ته د S-300 دفاعي سیستم انتقال د دوشنبې په ورځ بشپړ شو. او د بخښنې نړیوال سازمان په ایران کې د یوې ځوانې نجلۍ چې د جنسي زور زیاتي قرباني بلل شوې پر اعدام سخت انتقاد کړی. 40 کلنه زینب سیکانوند د جنسي زور زیاتي وروسته د خپل خاوند د وژنې په تور د ایراني چارواکو لخوا په اعدام محکوم شوې وه. د بخښنې نړیوال سازمان د ایران د اقدام کاملا غیر عادلانه بللی. د بخښنې د نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ کورد تبری زینب سیکانوند د سې شنبې ورځې په سهار په ختیځ آذربایجان کې په دارو جوړول شوه. دا سازمان وایي زینب د واده په مهال 15 کلنه وه او دا څرګندوي چې د جنسي زور زیاتي قرباني شوې. زینب په 2014 کال کې په دې تور چې خپل خاوند یې په چاقو وژلی په اعدام محکوم شوې وه. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه او فیسبوک باندې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ ورسله هغه چې پرون په ننګرهار کې یو انتخاباتي کمپاین د یو ځانمرګي بریټ هدف وګرځید. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت او نور امنیتي ادارې له کاندیدانو او کمپاینرانو غواړي چې باید دوی ته مخکې خبر ورکړي چې انتخاباتي غونډو امنیت ونیسي.
همچنانی که در گذشته برای کاندیدای ما گفتیم، هم یک بار دیگه تکرار میکنیم که وقتی به محلات میرن در هماهنگی با پلیس، خصوصا برای کارزارهای انتخاباتیشان، ما را در جریان قرار بدن تا ما تدابیر پیشگیرانه را در ساحه داشته باشیم.
انتخابات خپل کمیسیون وایي هیڅ غیر دولتي بنسټ نشي کولای نوماندانو ته له 1 لک افغانیو زیاتې پیسې ورکړي. دغه خبره داسې وخت کیږي چې ویل کیږي د افغانستان لپاره د دیموکراسۍ بنسټ هر یو نومان ته د کمپاینرونو د مخته وړلو لپاره تر 1000 ډالرو پورې ورکړي دي. او د فرانسې دفاع وزیر فلورنس پارلی ویلي د ایران د لرې واټن وشتون کې توغندي د منځني ختیځ امنیت ته یو لوی ګواښ دی.
Et nous considérons que, oui, en effet, comme le président Trump, nous considérons que l'activité...
هغه دا خبرې پرون کړې دي. او د خبرونه په پای کې به تاسو ته د ژوند رنګونه هم خبره کوو. رازو لومړی مطلب ته. د افغانستان د کورونا چارو وزارت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې له کاندیدانو غواړي چې له امنیتي ځواکونو پرته دی له ریپروتو سیمو ته د انتخاباتي کمپاینونو لپاره نه ځي. د کورونا چارو وزارت سلاحکار بهار مهر ازادي راډیو ته وویل دا مهال د افغانستان 14 ولسوالۍ د لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دي. دوی داسې وخت دغه خبره وکړه چې پرون د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې د ولسی جرګې د یو کاندید ناصر مومند پر انتخاباتي غونډه له خونړي برید وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ټولو امنیتي ادارو غوښتي چې د کاندیدانو او د هغوی د ملاتړو د خوندیتوب لپاره جدي اقدام وکړي. تفصیل د اجملان په ریپورت کې.
د جمعې د ورځې راهیسې چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره په رسمي توګه انتخاباتي مبارزې پیل شوې، د سې شنبې په ورځ په ننګرهار کې پر یوه انتخاباتي غونډه برید خونړی برید و چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون کاندیدان او ملاتړي اندیښمن کړي. له هغه ورځې راهیسې چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو لومړی لیست خپور شوی، تر اوسه اته تنه هغه کسان چې د ولسي جرګې د غړیتوب قصد یې درلود وژل شوي. ملګرو ملتونو د سه شنبې په ورځ په یوې اعلامیې کې وویل 2013 میلادي کال کې په ګڼ شمیر کې ولسي افغانان د هغو بریدونو قرباني شوي دي چې د انتخاباتو له نوملیکنې او نورو چمتووالو سره یې تړاو درلود. اوس افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دوی به په خپل ټول توان د کاندیدانو او د هغوی د ملاتړو د خوندیتوب هڅه وکړي. د کورنیو چارو وزارت مطبوعاتي سلاحکار بهار مهر د سه شنبې په ماښام ازادۍ راډیو ته وویل د ولسي جرګې کاندیدان هم باید په خپلو انتخاباتي منډو تللو کې د امنیتي ادارو او پولیسو سپارښتنې په دقیقه توګه په پام کې ولري. ښاغلی مهر وایي حماس چې مخکې مو هم کاندیدانو ته ویلي بیا یې تکرارو، کله چې بېلابېلو سیمو ته د انتخاباتي کمپاینونو لپاره سي باید د پولیسو سره همغږي ولري او امنیتي ادارې خبرې کړي څو موږ په سیمه کې مخکې له مخکې امنیتي تدابیر ونیسو. ټولې ترهګرې ډلې هڅه کوي چې انتخابات ګډوډ کړي او له بده مرغه چې ځینې پیښې هم رامنځته کوي، خو په هیڅ ډول هیڅوک زموږ د دفاعي او امنیتي ځواکونو د تدابیرو په وړاندې د مقابلې توان نه لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د سلاکار همدارنګ زیاته کړ چې دا مهال په ټول هیواد کې 14 ولسوالۍ له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دي چې ډیری په جنوب او ختیځو ولایتونو کې دي. خو د سه شنبې په ورځ د ننګرهار په نسبتا امن ولسوالۍ کامه کې چې له دې مخکې په کې ډیر کم د تروریستي فعالیتونو رپورټونه ورکړل شوي، یو خونړی ځان وژونکی برید وشو. د ننګرهار د چارواکو په وینا دا برید د ننګرهار څخه ولسي جرګې ته د یو کاندید د ملاتړو په غونډه شوی چې پکې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او 24 نور ټپیان شوي. د ننګرهار والی حیات الله حیات له دې پیښې وروسته په یو پیغام کې له کاندیدانو وغوښتل چې باید د 24 ساعته مخکې ولایت او امنیتي ادارو ته د خپلو غونډو په اړه رسمي خبر ورکړي څو دوی د ناوړه پیښو د مخنیوي لپاره تدابیر ونیسي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون هم امنیتي ادارو غواړي چې د ولسي جرګې د انتخاباتي کمپاینونو په ترڅ کې د کاندیدانو او عوامو خلکو امنیت یقیني کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان سید حافظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل کاندیدان هم مسول دي چې د خوندیتوب په برخه کې د کمیسون سپارښتنو ته پاملرنه وکړي.
هر وخت کې از شهر به دغه
به خاطر کمپاین یا بدل خپل شمی وای هر وخت چې له خارونو بهر بل ځای ته د کمپاین او یا لوی غونډې لپاره سي باید امنیتي ادارې خبرې کړي. له بده مرغه ځینې کاندیدان د سپارښتنه نه مراته یي، خو په مجموعي توګه امنیتي ادارې مسولیت لري چې د خلکو امنیت وساتي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون غوښتنه چې تل مول ورپول امنیتي چارواکو کړي داده چې د ولسی جرګې د کاندیدانو امنیت دې ټینګ کړي. ملګرو ملتونو هم د سه شنبې په ورځ په یو اعلامیه کې یو ځل بیا له ټولو خواوو وخت چې د کاندیدانو او رای ورکوونکو په وړاندې دي تاوتری خواله او بریدونه سم د سپایې ته ورسی. د افغانستان د ولسی جرګې لپاره د کاندیدانو انتخاباتي مبارزي په رسمي توګه د تل د میاشتې د شپږمې نیټې رئیسې پیل شوه.
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي هیڅ غیر دولتي بنسټ نشي کولای نوماندانو ته له 1,00,000 افغانۍ زیات پیسې ورکړي. د دغه کمیسون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که نوماندان له 1,00,000 افغانۍ زیات پیسې ترلاسه کړي تر عدلي او قضایي څار لاندې به ونیول سي. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو راپورونو په اساس د افغانستان لپاره د ډیموکراسۍ بنسټ هر نومان ته د کمپاینونو لپاره تر 150,000 ډالرو پورې ورکوي، خو دغه بنسټ دا خبره رد کړې. په دې اړه حدیث پردیس یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې سیاسي ګوندونه او غیر دولتي بنسټونه د نوماندانو د مالی مصارفاتو د لایحې له مخې نشي کولای له نوماندانو سره له 300,000 د زیاتو افغانیو مرسته وکړي. د دغه کمیسون ویان عبدالعزیز ابراهیمی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که کوم نومان سرغړونه وکړي نو تر عدلي او قضایي څار لاندې به ونیول شي. د وایي سیاسي ګوندونه او ټول داخلي حکومتي شخصیتونه او همداشان غیر دولتي بنسټونه د نوماندانو د مالی مصارفاتو د لایحې د شپږمې مادې مخی کولای شي 3000 افغانۍ مرسته وکړي، هغه هم په داسې حال کې چې د پیسو رسید او همدارس په اړه وضاحت ولري. دا په داسې حال کې دا چې زینو راپورونو پر اساس د افغانستان لپاره د دیموکراسي بنسټ هر نومان ته د کمپاینونو لپاره تر 10000 ډالر پورې پیسې ورکوي. په راپورونو کې د ولسی جرګې د زینو وکیلانو له قوله دا هم ویل شوی چې دغه بنسټ د ځوانو نوماندانو ترمنځ د همغږۍ په پلمه د ځینو نوماندانو د بریا لپاره هڅې کوي. د ولسی جرګې غړو همداراز ویلي چې دغه بنسټ د کابل په دوو سیمو کې دفترونه لري چې د مرکز سربیره په ولایتونو کې د ولسی جرګې لپاره د ځینو نوماندانو ملاتړ کوي. په راپورونو کې همداراز ویل شوی چې د اداري امور مخکینی رئیس او ولسمشر ته نږدې داود نورزی د دغه بنسټ مشري کوي. خو داود نورزی چې ځان د افغانستان لپاره د ډیموکراسۍ بنسټ لوی پارټنر معرفي کوي، وایي چې دوی یوازې د ځوانو کاندیدانو چې تحصیلي کړی وي همکاري کوي. ښاغلي نورزی له نوماندانو سره مالي مرسته رد کړه، وایي له دغو نوماندانو سره په تخنیکي او په ځانګړې توګه د دوی په وړاندې د راولاړې شویو سیاسي ستونزو په حل کې مرسته کوي. دوی مونږ د رسنیو په برخه کې مرسته کوو. د انتخاباتو په ورځ او یا په انتخاباتو کې هر ستونزه چې لري مونږ کولی شو انتخاباتي کمیسیونونو ته سپارښتنه وکړو او له دوی سره مرسته وکړو. ښاغلی نورزی زیاتوي چې د دوی بودیجه د چا له لوري نه تمویل کیږي او دوی له شخصي بودیجې کارونه پر مخ وړي. د نوموړي په وینا تر اوسه د ولسي جرګې شاوخوا 900 کاندیدانو ځانونه ورسره ثبت کړي دي. بلخوا د انتخاباتي شکایتونو کمشنر عبدالبصیر فایز وایي کچیرې ثابته شي چې هر بنسټ له کاندیدانو سره له 1,00,000 افغانیو پورته مرسته کړې او په دې برخه کې شکایت ثبت شي، کمیسیون به دغه موضوع ته رسیدګي وکړي.
مننه چې تر دې دمه مو آزادي راډیو ته غوږ نیولې. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
ډیپلوماټ خبرونې د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو او د دې ټول ټاکنو امنیت ته د اندېښنې مسله څېړلې ده. د خبرونې په باور د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې غړي علي یاور عادلی تر انتخاباتو مخکې د یو شمېر جدي ستونزو یادونه کړې ده. خبرونه بیا د ستونزو په لړ کې ناامني، د رای ورکونکو د نوم ثبتونې بهیر، د انتخاباتو د دوو بنسټونو ترمنځ جنجال، همداراز د سیاسي ګوندونو د غوښتنې یادوي چې د انتخاباتو سیستم دې بدل شي. د ډیپلوماټ په وینا ناامني د اندېښنې وړ مسأله ده. خبرونې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش د اداري ورستي ځانګړي راپور ته هم اشاره کړې ده. په دې راپور کې د ناتو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت په وینا راغلي دي چې 53.3% ولسوالۍ د افغانستان د حکومت تر واک لاندې دي یا هغه سپرې لري. د دې راپور له مخې پر 10% ولسوالیو نه حکومت او نه هم طالبان بشپړ کنټرول لري. د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د تلپاتې وشتمه دي. ډیپلوماټ لیکي چې اندېښنه یوازې د انتخاباتو ورځې ته نه ده، سر له اوسه لا ګواښونه شته. خبرونه د انتخاباتو د خپلواک میسون د مرستیال عزیز ابراهیمی په وینا لیکي چې د انتخاباتي کمپاینونو له پیلېدو سره 15 کاندیدان د بیلابیلو بریدونو پر مهال تر دې دمه وژل شوي دي. یوې بلې خبرونې نیویارک ټایمز د ننګرهار په کامه ولسوالۍ کې پرونی برید ته اشاره کړې ده. په دې حمله کې چې د یوه کاندید د کمپاین پر لاریون وشو، په لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. نیویارک ټایمز لیکي له دې سره یو ځل بیا انتخاباتو ته شته اندېښنې رابرسېره شوې. ورسپانه وړاندې لیکي چې په وروستیو کلونو کې د طالبانو تر څنګ د داعش د فعالیتونو له پیلېدو سره په ننګرهار کې شخړې زیاتې شوې دي. نیویارک ټایمز څرګندوي چې اداري فساد او د مافیا ژور نفوذ دغه وضعیت نور هم پیچلی کړی دی او حکومت په روسیو کې د پولیسو ټول جګپوړي چارواکي په دغه ولایت کې له دندو ګوښه کړي دي او د امنیت چارې یې پوځ ته سپارلې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه ده کابل ښاروالۍ له کورنۍ چارو وزارت سره په ګډه یو داسې ځانګړی ځواک د ګمارلو په لټه کې ده چې په کابل ښار کې د خپل سرو مخه ونیسي. دا خبره د کابل ښاروالۍ سرپرست ښاروال شعیب رحیمی پرون د مشرانو جرګې په استجوابیه غونډه کې کړې ده. په دې اړه وصل وصال رپورټ جوړ کړی.
په کابل ښار کې د منظم ترانسپورتي سیستم نه موجودیت، د ککړتیا ډېرېدل، د خپل سرول وړپوړیزو ودانۍ او خرګوټو جوړېدل، ښاریانو ته د عامه پوهاوي نشتون، د غیر پلاني ساحو ډېرېدل او د نرخونو نه کنټرول هغه انتقادونه ول چې سناتورانو په کابل ښار ولې درلودل. د مشان جرګې مرستیال منشي فیصل سمی ویل په کابل ښار کې وړپوړیزو ودانۍ او فساد ته زمينه برابره کړې ده.
مسلې بلند منزلو مشکل بسیار کلان ایجاد کرده هم برای پولیس.
په کابل ښار کې وړپوړیزو ودانۍ حرکت ته زمينه برابروي. تاسو باید داسې ځواک ولرئ چې د دغه نه قانونو کارونو مخه ونیسي.
یو مشکل موجود مې
سناتور باختر مرزایی ویل د کابل خاروالۍ د کمې پاملرنې له امله د کابل خار ککړتیا ورځ تر بلې زیاتېږي چې دا په کابل خار کې د بیلابیلو ناروغیو لامل شوی.
متاسفانه دا زبالې د کابل په مختلفو ساحو کې امراضو د سرایت باعث ګرځي. د نفس تنګي امراض، حتی سرطانی امراض تیرو کلونو په پرتله ډیر زیات شوی. دا ټول هغه کیمیاوی او زرعی مواد دی چې دلته په فضا کې موږ تنفس کوو او زمونږ د صحت د خرابی باعث ګرځي.
په وروستیو شاوخوا څوارلسو کلونو کې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې په سلګونه خرګوټي جوړ شوی چې د افغان چارواکو په خبره د یادو ودانیو اویا فیصد د خاروالۍ او ښاري پراختیا وزارت له میرنو سره برابر نه دي. په کابل خاروالۍ تر دې وړاندې هم ورته انتقادونه موجود ول او اند دغه ادارې یو شمېر کارکوونکي د فساد په تور محکمې ته معرفي شوي دي. خو د کابل خاروالۍ سرپرست شعیب ابراهیم د مشان جرګې د سه شنبې ورځې په استجوابي غونډه کې وویل چې له کورنیو چارو وزارت سره په ګډه د یو داسې نوي ځواک د ګمارلو په لټه کې ده چې په ښار کې د خپل سرې او مخه ونیسي.
موږ په وزارت داخله د مراحل نهایي بحث هستیم.
موږ له کورنیو چارو وزارت سره د بحث په وروستۍ مرحله کې یو. سو خاروالۍ ته یو ځانګړی ځواک جوړ شي چې په عوایدو ټولولو کې مرسته وکړي او د ساختماني سرغړونو مخه ونیسي. دا بحث په وروستۍ مرحله کې ده او دا به د کابل خاروالۍ ځانګړی تشکیل وي.
وایي تشکیل اختصاصي خاروالۍ کابل خود بود.
په دغه ناسته کې د کابل خاروالۍ د تنظیف مشر احمد بیزاد غیاسي د کابل خار له اوسیدونکو غوښتل چې په خپلو کورونو کې د کثافاتو په بیلولو سره د کثافاتو ټولولو طرحې بریالۍ کړي. نوموړي پر کابل خاروالۍ یو شمېر انتقادونه ومنل او ژمنه وکړه چې د ښاري اسانتیاو د برابرولو تر څنګ به روانو ستونزو ته رسیدګي وشي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د فرانسې دفاع وزیر فلورنس پارلی وایي د ایران د لرې واټن ویشتونکي توغندي د منځني ختیځ امنیت ته یو لوی ګواښ دی. فلورنس پارلی چې د سه شنبې پر ورځ د امریکا له دفاع وزیر جیم ماتس سره په یوه خبري غونډه کې څرګندونې کولې، همداراز په سیمه کې د ایران د نفوذ په اړه اندېښنه وښوده. له دې سره په یو وخت د فرانسې حکومت د ایران د اطلاعاتو د وزارت د یوې څانګې پانګه کنګل کړې او دوه ایراني ډیپلوماتانې نیولې دي. په دې اړه تفصیل د اجمالاند په رپورټ کې.
فرانسی دازل د ایران د لری واټن وشتون کو توغندیو پر پروګرام سخت انتقاد کړی او امریکا سره یو خوله شوې ده. خو له دې سره هم د فرانسې د دفاع وزیر فلورنس پارلی د سی شنبې پورس ل خپل امریکایي سیال جیم ماتی سره په یو شریک خبری غونډه کې ویل ل ایران سره د اټومي توافق موجودیت ضرور دی څو د دې په وینا د اټومي وسلو د پراختیا مخه ونیول شي. خو نو مول زیاته کړه
ان نو کنسیدرون ک وی ان افیک کوم ل پرزیدنت ترامپ.
د فرانسې د دفاع وزیر وایي موږ هم د امریکا د ولسمشر ډونلډ ترامپ په څیر باور لرو چې د ایران د لری واټن وشتون کو توغندیو پروګرام یو ګواښ دی. موږ هم د ولسمشر ترامپ په څیر په دې باور چې په سیمه کې د ایران نفوذ یو لوی اندېښنه ده او موږ فکر کوو چې دا مسایل باید د ایران سره د خبرو اترو اساسي ټکی وي. د فرانسې د دفاع وزارت د ایران د لری واټن وشتونکو توغندیو په اړه ورسته له هغه د اندېښنه خي چې د دوشنبه په ورځ تهران وویل په سوریه کې د حکومت پر مخالف وسلوالو څو د لری واټن وشتونکو توغندي توغولې دي. د ایران سپایي پاسداران ځواک ویلي دا توغندي د ایران په هواس کې پر یو پوځي پرېډ د برید د غچ په هدف ویشتي. په هواس کې پر پوځي پرېډ برید کې څلې ریش کسان وشل شي وو. د اروپایي هیوادونو فرانسې، برتانیا او جرمني مشان په مجموع کې د ایران د لری واټن وشتونکو توغندیو د پروګرام په اړه اندېښنه څرګندوي. دا درې وړ هیوادونه د هغه شپک هیوادونو له ډلې دي چې په 2015 میلادي کال کې له ایران سره اټومي تړون لاسلیک کړی. تر دې مخکې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له ایران سره د دې هیواد د لری واټن وشتونکو توغندیو د پروګرام پر سر د خبرو غوښتنه کړې وه. د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ د مې په میاشت کې خپل هیواد د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ له اټومي تړون وویست او پر دې هیواد بیرته د بندیزونو د لګولو اعلان وکړ. تمه کېږي چې د نومبر په میاشت کې به امریکا د ایران د تیلو پر سکتور سخت بندیزونه ولګي. د ایران د توغندیو پر پروګرام د فرانسې د دفاع وزیر په داسې ورستوند انتقاد کوي چې د فرانسې دولت د دوو ایرانی ډیپلوماټانو او د ایران د اطلاعاتو د وزارت د داخلي امنیت د معاونیت د ادارې شتمنۍ د شپږو میاشتو لپاره کنګل کړي دي.
پر دې دوه ایرانی ډیپلوماټانو تور دی چې د پاریس په یو څنډه کې د ایران د رژیم د مخالفو ایرانیانو پر یو غونډه د برید نیت درلود. د ایران د بهرنیو چارو وزارت بیا پر خپلو ډیپلوماټانو لګیدلي تورونه رد کړي او د دوی د سمدستي خوش کېدو غوښتنه کړې.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
پنځه باندې و بجې د سهار ورزو لاندو خبرو ته ننګرهار کې چارواکو د ولسی جرګې له کاندیدانو او د دوی له کمپاینرانو غوښتي چې د انتخاباتي غونډو له جوړېدو اته څلوېښت ساعته مخکې دي ولایت او امنیتي ادارو ته خبر ورکړي چې په ولسی غونډو کې د ناوړه پیښو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. دا په داسې وخت کې ده چې پرون په کامې ولسوالۍ کې چې نسبتا امن ولسوالۍ بلل کېږي په یو ځانمرګي برید کې څوارلس کسان وژل شول او دوه څلوېښت نور ټپیان شول. دوی ټول د یو کمپاین لپاره ټول شوي وو. یو نړیوالې رسنۍ راپور ورکړی چې د پاکستان د جماعت علما اسلام د ډلې مشر مولانا سمیع الحق له چین غوښتي چې د سولې خبرو ته د افغان طالبانو په چمتو کولو کې ستر رول ولوبوي. د پاکستاني ملا په وروستیو کې د بلومبرګ پرونې سره په یو مرکه کې ویلي په سیمه کې د چین رول د امریکا په نسبت ډیر د پاملرنې وړ دی. د مهاجرت د نړیوال سازمان یا IOM وایي د 2013 کال د پیل راهیسې تر اوسه پورې شپږ لکه او څلور زره افغانان له ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د پاکستان او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو مایک پومپیو او شاه محمود قریشی پرون په واشنگتن کې لیدل دي. د دوی د لیدنو جزئیات نه دي په ډاګه، خو د امریکا اداره په پاکستان کې د عمران خان حکومت غواړي چې د افغان طالبانو او نورو تروریستي ډلو پر ضد اقدامات وکړي. روسي دفاع وزیر سرګی شویګو وایي هیواد د سوریې حکومت ته د توغندیو S-300 دفاعي سیستم انتقال پای ته رسولی، او د بخښنی نړیوال سازمان په ایران کې د یوې ځوان انجلۍ چې د جنسي زور زیاتي قرباني بلل شوی پر اعدام سخت انتقاد کړی دی. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې لوستلی شئ.
دا ژوند رنگونه.
عزیز نمیگم، کابل ارزان قیمت کې اوسېګم، دلته درس وایم، فلحال سوزی پنه لرم.
سوای
زه د سی درس وایم. سی په شارټ فارم کې ایس سی ورته وای، او پراته دا هغه اسوسیشن اف چارټر سرټیفاید اکاونټنټس.
په دې کې نو څه شیان دي؟
اکثر ټول محاسبه ده کنه، یو داسې کمپنۍ کې ته یو شی اکاونټینګ کوي کنه، تقریبا لکه دیغه سی محاسبه کوي، همدا شیان دي. کې بس
ریاضی په کې ډیره ده لګه ده،
داسې عام ریاضی ده کې سخت تقریبا هغه ریاضی نسته کې لکه فارمولی وغیرہ وی کې کنه،
او لکه لیمیت مشتاق انټیګرال ده شان پکې نشته.
هو ما رقم داسې کوم ریاضی نسته کې، عام ریاضی ده لکه پلس ماینس ملټیپلیکیشن دا شان دي،
جمع او ضرب او تقسیم دا شان
کې. هم داسې
څومره وخت وشو چې دا ایس ایس ای دې شروع کړي؟
تقریبا شپږ میاشتې کې.
خوندور مضمون دی کنه؟
هو، ایس ایس ای داسې ده کنه، اکاونټینګ ډیر خوندور ده. کله چې ته وایې نو ته سی کوم احساس لرې کنه؟ ته باید ووایې سي. زه همداسې دغه ووایم ووایم، تقریبا خلک د ورځې څلور ګنټې شپږ ګنټې همداسې سټډي ورته کوي. ډیر اسانه ده، ډیر مشکل هم نه، داسې خلک کله شکایت تر کوي.
ژبه به هم انګلیسي وي؟
ژبه به مهمه انګلیسي وي، ولې چې ته خیر که درس ورته ووایم، کتابونه ټول په انګلیسي دي، ته که درس په پښتو ورته ووایم کنه تا لپاره کنه، نو ته باید امتحان په انګلیش ورکوي، ولې چې امتحان تا دلته نه جوړیږي، امتحان تا ته لندن نه راځي، هغه په آنلاین سیستم باندې ورکول کیږي.
یعنی دا کیسه له بهر را جوړه ده، یو سیستم جوړ شوی دی چې ته په هغه کې مالی محاسبه زده کوې، بیا به یو امتحان ورکوي، او هغه هم په لندن کې.
هو همداسې ده، چې کله ته دلته مطلب چې زه څرنګه کوم، دوه نیم یا درې میاشتو کې یو کتاب زما خلاصیږي، هغه کتاب چې کله زه تیار سم ورته په هغه مطابق یو هفته کې زه اگزام ته یعنی ایډمیشن فیس وغیره کوم پیسې چې دي هغه ورته جمع کړم، بیا آنلاین هلته کمپیوټر ایښی وي په هغه حال کې، تقریبا ډېر کمپیوټر وغیره وي، کمپیوټر له ذریعې موږ آنلاین امتحان ورکوو.
څو کتاب دي او څو پاڼې دي؟
پانی خو ټوټل کتابونه سیدی اتلس دي اتلس کتابونه کې بیسیکس هم راځي بیا پروفیشن هم راځي او پروفیشنل اخیری سیدی اپی سیریز چیز ده هغه چې کله مکمل خلاص شو تا ته به د ماسټری ډیګري پوره شوي یعنی
انیام لیسانس پکې کېږي یا ماسټری دواړه په یو ځل دوه مرغۍ سړی ویشتلی شي
اوهو همداسې ده اول ایف لیول راځي هغې نه بعد پی لیول راځي نو پی لیول دې چې کله خلاص کړه تا به د ماسټری ډیګري درکړي
مننه چې د ازادي راډیو دغه لمړنۍ سارنې خبري مجله مو واورېده مصطفی صدیقي سټوډیو ته راغلی څو د ازادي راډیو بل سارنې خبري خبرونه وړاندې کړې
بلې تشکر از شما ستانکزه سپ موندنه باشه